اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت دو برنامه هفتگی رادیو آزادی تقدیمتان می شود. برنامه مثلث، نگاه بر تحولات منطقه و برنامه هفتگی مهمان آزادی. اما نخست چند خبر مهم. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه روسیه میگوید که یک ماموله دیگر کمک بشری را دیروز پنجشنبه به کابل فرستاده. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، وزارت خارجه این کشور دیروز پنجشنبه در بیانیه گفت که یک تیاره ویژه وزارت حالات اضطراری روسیه ماموله دیگر کمک بشری شامل 33 تن مواد غذایی را به کابل انتقال داده است. در ادامه آمده که روسیه به کمک های بلایواز با مردم افغانستان ادامه می دهد. یک اداره ملل متحد از کمک های نقدی با ده ها زن در ولایت خوست در زمینه راه اندازی کسب و کار کوچک خبر داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در شبکه اکس به روز پنجشنبه نوشته که یکی از این زنان به نام بس بیگم، مادر 6 فرزند، با استفاده از این کمک مالی کار و بار خیاطی را آغاز کرده است. این زن گفته که از درآمدی که از این کار به دست می آورد می تواند خانواده اش را حمایت کند. گفته نشده که در مجموع دقیقاً با چی تعداد از زنان کمک صورت گرفته و چی مقدار پول با آنها توزیع شده است. تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان در مقابل تیم ایران شکست خورد. تیم های افغانستان و ایران در مرحله 1/4 نهایی رقابت های ویلچر باسکتبال آسیا و اقیانوسیه دیروز پنجشنبه در شهر بنکاک پایتخت تایلند با هم روبرو شدند. پیش از این تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان در مقابل تیم های نیوزیلند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و فیلیپین پیروز شده بود. مقام های این میگویند که دیروز پنجشنبه در نتیجه واژگون شدن یک قایق در آبهای غرب هند حداقل 10 تن به شمول 9 کودک غرق شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این حادثه در ایالت گجرات هنگامی رخ داد که دانش آموزان یک مکتب به میله یا پکنیکی که توسط مکتب تنظیم شده بود میرفتند. ده ها نفر برای زنده ماندگان رویداد جستجو میکنند. علت واژگون شدن قایق هنوز مشخص نشده. مقام ها گفتند که این قایق 27 سرنشین داشت. قرار است که حدود 90 هزار تن از نیروهای ناتو در بزرگترین تمرینات نظامی هفته آینده اشتراک کنند. این تمرینات به نام مدافع ثابت 2024 از زمان جنگ سرد بزرگترین تمرینات است که راه اندازی می شود. کریس کاولی، یک فرمانده بلندپایه آمریکایی ناتو، به روز پنجشنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت که این تمرینات تا ماه می ادامه خواهد یافت. و برخی از فعالان اپوزیسیون سوریه میگویند که دست کم 9 تن در یک حمله هوایی در جنوب سوریه اوایل دیروز پنجشنبه کشته شدند. به گفته آنها این حمله احتمالاً توسط قوای هوایی اردن انجام شده باشد. این تازه ترین مورد حملات هوایی در منطقه ای است جایی که قاچاقبران مواد مخدر فعالند. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. نشرات رادیو آزادی همین اکنون روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر ادامه دارد. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. حال نوبت نشر دو برنامه هفتگی رادیو آزادی است. نخست برنامه مثلث، نگاه بر تحولات منطقه، و به دنبال آن برنامه مهمان آزادی تقدیمتان می شود. از شما می خواهیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
مثلث در افغانستان در پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په ومه کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریځ له ده سره شریک کړی چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو په اړه خبرې وکړي. له نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې چې افغان طالبانو کابل نیولی دی، ورځ تر بلې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوي دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپل خاوره کې ټي ټي پی وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی له هغه ځایه په پاکستان کې ترګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشي پلاوی به دغه لانجه هواره کړي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شغ دوی ته وویل چې تحریک طالبان له پاکستاني چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وایي که سل په سلو کې شریعت نشي راوستلی 50 په سلو کې د شریعت پلی کړي. البته مفتي کفایت الله ویلي دي چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سوله ییزه لاره خپله کړې او ټي ټي پي وسلې تلاس کړې. خدای هم نیوکه کوي او وایي چې نږدې و اویا کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لا نه دی توانېدلی چې سود ختم کړي، د جمعې رخصتي پلی کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علماء اسلام ګوند خو په خپله یو ډول د ټي ټي پي په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستاني دیني عالم مفتي تقي عثماني په مشي د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی و او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی و، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پي له بریدونو لاس په سر نه شوه. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه سوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم دا خپرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ لاري نظیفه اقبال بخانه ډیپلوماټه را سره ده. عبدالت پوسټډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند ده. ستاسو هر کلی کوم مغلی اقبال ک لمړی ل تاسو د پښتنه وکم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن سفر ساس په نظر تاسو څنګه ښکاری چایا دا به د تلار هوار کړی چې د اسلام آباد او کابل اړیکی بیرته عادی شي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو مېدما او زمګه ګیدونکو ورېدونکو ته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوی دی، د دې ډېر ګټه به خپل مولانا فضل الرحمن ته ورسیږي، ځکه چې د دې څخه د امتیاز واخلي، هلته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پی په بهانه به ورته وایم رامنځته شوی دی. زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پی او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په ضد شروع کړی و، دغه وخت نه ټي ټي پی د طالبانو سره ډېر مرسته کړې ده. دوی معلومات ښایي چې د دوی اړیکې ډېر نږدې دي او حتی فامیلی اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا به دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل الرحمن ته، او د دې لپاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنۍ دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي. زه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري، خو دای غواړي چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي، د پاکستان د خلکو حمایت جلب کړي چې دغه د اوس هم چې طالبانو سره یا طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالنج کړی دی. زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم د هغې نفوذ څخه. او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د ایس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پي په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی بریدونه
ترسره کړي. تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې فضل الرحمن او دا خبره مو کړه چې فضل الرحمن غواړي چې په انتخابات کې لدې سفر غټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي دا خبر بل چې تاسو هم تایید کړې ده؟
بالکل دوی چې دا کوم خبر وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بروچرو وزارت ویان دی ممتاز وربلوچی ویلي چې دوی د مولانا پدرمان دغه سفر ملاتړ نه کوي او د دینه مخکی مولانا صاحب په خپل باندې مشال دوی ته ویلو چې د اسلام
آباد ستاسو خبره نیسم د مولانا فضل الرحمن هم د څرګندونې بسره وګورو بیا به برته تاسو ته راشم.
په ظاهر خو د جمعیت علماء اسلام ورسی لیکن چون کې جمعیت علماء اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري اوسو خو جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادول مفاد او مصالح بخته او نصابونه نو په دې حواله سره ما پاکستانی کوم واکمن خلک دي او سره رابطه وکړه وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره پرارته کړه.
محمد صاحب بخښه اوس خبر ته ادامه ورکړي. مولانا خوشکاره وایي سي د بهرنیو چارو وزارت سره ما خبرې کړې دي د غوي تاییدی مې اخیستې ده. نو زهرا بلوچ څنګه د پنشن به پرز دا خبره وکړه چې حمایت نه کوي؟
بالکل د نزیپی صاحب د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته دغه ګټه ورسي دغه سفرې او دغه ښکارا خبره همدا مخترله چې څنګه تاسو واوریدل نو د پاکستان د بروچرو وزارت ویان دغه خبره وکړه چې د منګا دا سفر نه تاییدو د منګا د ملاتړ نه کړي د پاکستان په استازیتوب نه لته مولانا عبدالرحمن. نو زموږ چې کله د پوهانو سره خبرې وشو نو هغوی له دې غټه وجه دا ده چې د دې سفر چې کومې ګټې وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخته نغلي او هغې ګټې مهمه همدغه وه چې دوی دا کوشش کوو چې د افغان طالبان دې ته رضا کړي چې طریقې طالبان پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي د هغوی خلاف په اقدامات وکړي هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نزیپی صاحب ویلي چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي د افغانستان د پخوانی حکومت خلاف جمهوری حکومت خلاف نه غوي کله هم نشي کولای چې د غوي خلاف اقدامات وکړي او اوس دغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک هم دغه نظر لري چې په مولانا عبدالرحمن باندې خپل بریدونه شوې دي وسلوال بریدونه شوې دي نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال د ته یو مکور کی چې په دغه باندې بریدونه نه کوي چې دا په خلاص مټ باندې خپل انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا عبدالرحمن ته غوی احترام لري غوی درناوی لري نو کې دي شي چې دغه وجه نه دوی په مولانا عبدالرحمن باندې د غبریدونه تر سره نه کی دغه نه ډډه وکړي.
مننه اغله حقپال لکه محمد صاحب چې د پاکستانی کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضل الرحمن چې په دې سفر کې زی حالت یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو په خپله توضیح ورکړل چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفر واخلي لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضل الرحمن ال تشکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او کوونه شي. بل ورته مولانا فضل الرحمن په خپل ویل دي چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نامني دومره ډیره ده چې د په انتخاباتو باندې شک کوي نو څنګه تاسو دا خبره کوله؟
دغه د احتمالات هغه امنیتي احتمالات زه فکر ونه کوم چې دا د دې باعث شي چې یو څوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پوهیږي هم چې دغه پروګرام څخه کولای شي چې سیاسي ګټې پورته کړي هغه ونه کړي. دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي کوونه شي دغه اگر چې امنیتي مسله ده خو فکر کوم چې بیا سیاسي پریکړه شاید وشي په دې باندې. خو موږ په دې باندې پیږو چې په دې دوه نیمو کلونو کې مولانا فضل الرحمن څو ځلې د دې خواهش درلود چې راشي د سفر ته او دغه ملاقات باید ترسره کړي. دا سفر موږ پوهیږو چې د متقی او د نور کړي چې په افغانستان کې دي او خصوصا د دوی سره ښه اړیکې لري، اگر چې اکثریت لري